مخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام تازه صفی الله ستانګ زه خرغلاست ویم. او ری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان اداري پالیسي بدلی شوې او دوی تمل لري چې اسلام آباد خپل ژمنې عملي کړي. پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې د افغانستان حکومت وایي د پاکستاني ادارې پالیسي بدلی شوې او دوی د سولې په برخه کې د اسلام آباد د ژمنو د عملي کېدو تمه لري. د بریتانیا پولیسو پرون د پاکستان یو سیاستوال الطاف حسین چې د متحده قومي خوځښت د ګوند مشر دی او په جلاوطنۍ کې اوسېده په بریتانیا کې نیولی دی. نور مسایل هم لرو. د پروګرام دویمه نیمایي کې به د ازادي اوریدونکو نیزه خبرونه درته خبره کړو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مزار کې وو او هلته د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایی شورا له رئیس عطا محمد نور او وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد محقق سره کتلي. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو هوکړه لیک لاسلیک کړی. بریتانوي پولیسو د سېشمې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال الطاف حسین نیولی دی. پوره خبرونه. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو هوکړه لیک لاسلیک کړی. د ایران د اټومي انرژي سازمان یو بیان کې ویلي د افغانستان د اټومي انرژي د کمیسیون یو هیئت د ایران اټومي وړتیاو سره د آشنایۍ او د سوله ییزې انرژۍ څخه د کار اخیستلو په برخه کې د دوه اړخیزو همکارۍ د پراخولو په هدف د هیواد ته ورغلی. ایراني رسنیو د دغه هیواد د اټومي ادارې په حواله ویلي چې د انساني ځواک د وړتیاو په روزلو او د صحت او کرنې په برخو کې اټومي انرژي د کارولو په شمول بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د اټومي انرژي کمیسیون نوې رامنځته شوې اداره چې د روغتیا، کرنې، صنعت، انرژي، قانون او چاپیریال په برخو کې له اټومي انرژي څخه د سوله ییز استفادې هڅې پیل کړې دي. خپل د کمیسیون یا نور افغان چارواکو له ایران سره دغه هوکړه لیک په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سېشمې په ورځ په مزار شریف کې د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د خلکو د ګوند د مشر محمد محقق سره کتلي. د ښاغلي نور له دفتره یو خبره شوې خبر پاڼه وایي له زلمی خلیلزاد سره په دې لیدنه کې د افغانستان په عمومي سیاسي او امنیتي وضعیت، د ولسمشرۍ په انتخاباتو او د سولې په پروسې بحث شوی دی. د اسلامي وحدت د ګوند مشر او د اجرایی رئیس دویم مرستیال محمد محقق ویلی دی چې له زلمی خلیلزاد سره د سولې په اړه باندې خبرې کړي او همدارنګه د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ په انتخاباتو له هغه سره بحث کړی دی.
موږ غوښتم پروسی مذاکرات بین الافغانی هم دوام کنه.
موږ ویل د بین الافغانی خبرو بهیر دی هم دوام وکړي او د طالبانو سره د امریکا خبرې هم یو ځای ته ورسیږي. خو په مجموع کې باید دا خبرې بل اخر یو بل سره پیوند شي، یعنی یو بل پرته خبرې اترې نیمګړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره یک شنبه کابل ته راغلی او له څو سیاستوالو او افغان مشرانو سره د سولې په اړه باندې بحث کړی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 34 خوشي شوي بندیان وایي د بند پر مهال شکنجه شوي او د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دا 34 کسان چې وړ مشپه د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو له یو زندان څخه ژغورل شوي وو د سېشمې په ماښام کورنۍ ته وسپارل شول. نوید احمدي چې یو غیر نظامي دی د سېشمې په ورځ وویل له دوستانو سره له کابله تخار ته روان و چې د بغلان د لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا وتښتول شو. نوموړي د طالبانو په زندان کې د وضعیت په اړه وویل
ما متاسفانه د اوجه وخت گرفتار نمودن بسیار شکنجه
میکردن. دوی وی کله چې موږ نیولو ډیره شکنجه کولو ان موږ لمانځه ته هم نه پریخودو. همدا چې ویل به مو د لمانځه وخت دی دوی به ویل تاسو مسلمانان نه یې کافر یې. په هیڅ وجه یې ډوډۍ نه راکوله. په یوه کوټه یې د شپې لخوا لسو کسانو ته یوه ډوډۍ راکوله. د کورنۍ چارو وزارت یو شمیر چارواکو د سېشمې په ماښام د مراسمو کې برخه درلوده د طالبانو له زندان څخه ژغورل شویو کسانو سره نقدي مرسته وکړه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو پر زندانونو پراخ عملیات کړي چې په پایله کې 400 زندانیان چې طالبانو سره بندیان وو خوشی کړي دي. طالبانو په بغلان کې د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه باندې څه نه دی ویلي، خو مخکې له دې په خپلو بیانونو کې ټینګار کړی چې دوی له بندیانو سره ښه چلند کوي. دوی ویلي چې د روژې په مناسبت یې ګڼ بندیان خوشی کړي دي. بریتانوي پولیسو د سیشن بي پورس په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال ونیو. د بریتانیا د میټروپولټن پولیسو د یوې خبرپاڼې له مخې الطاف حسین د بریتانیا او پاکستان د ګډو څېړنو په ترڅ کې نیولی. نوموړی د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په خپرولو تورن دی. الطاف حسین چې شاوخوا 60 کاله عمر لري، سره له دې چې په تبعید کې اوسیږي، د پاکستان د کراچۍ په ښار او سند ایالت کې پراخ نفوذ لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسېد ویلي هغه پاکستاني سیاستوال به په امن کې نه وي چې په مالی فساد کې لاس لري او یا حساسو مسئلو ته لمن وهي. په دې موده کې پر یو شمېر نورو سیاستوالو سربیره د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم نیول شوی. او روسیه وی پلان لري د روان کال په جولای کې ترکیه ته د استلور سوا په نوم د توغندیو دفاعي سیستم وسپاري. د کرملین د بهرنیو چارو سلاکار یوری اوشاکوف پرون په موسکو کې خبرلارانو ته وویل د روسیې او ترکیې ترمنځ توافق شوی او د مهالویش سره سم به پرې عمل وشي. د دې روسي چارواکي په وینا د موسکو او انقرې په اړیکو هیڅ ستونزه نشته. تر دې مخکې واشنگتن انقرې ته د جولای تر 21 وخت ټاکلی و چې له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم پیرودل ودروي، کنه د F-15 امریکایي الوتکو قرارداد به له لاسه ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د پاکستان د اداري پالیسیو بدلون کړی او دوی د سولې په برخه کې د اسلام آباد د ژمنو د عملي کېدو تمه لري.
پاکستانی ها علاقه نشان دادن برای اینکه در افغانستان صلح بیاید. البته گام عملی از سوی پاکستان ما در این راستا ندیدیم.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په بلخ کې له عطا محمد نور او محمد محقق سره لیدلې دي. محقق وویل
همه جهت هایی که در منطقه و جهان موثر است به این پروسه صلح و مذاکرات یعنی پایشان دخیل شود.
د سولې د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر خبري هم درته خبرو.
نور باید حرکت پراخ کو، غټي کو، لوی کو، ډیر زیات کسان باید را شامل کو.
او د بریتانیا پولیسو د پاکستان د متحده قومي خوځښت د ګوند رئیس الطاف حسین چې لکلون رئیس په لندن کې اوسي پرون نیولې ده. ګڼو پاکستانیانو د هغه د نیول کېدو په اړه باندې غبرګون ښودلی، چا دغه کار خوښ کړی او چا هم منفي غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په ضد به مظاهرې
وکړي.
د مسلم لیگ یو غړی رانا ارشد وایي موږ د دغې نیول کېدو غندنه کوو. بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. افغان حکومت وایي د پاکستان د اداري پالیسیو بدلون کړی او کابل تمه لري چې اسلام آباد خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل د پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر پر مهال به له هغې هیواده د ژمنو د عملي کولو په برخه کې جدي غوښتنه وشي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني دوه اونۍ وروسته پاکستان ته ولاړ سي او هلته له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یو پلاوی د دوشنبه پورس په پاکستان کې وو او د غیواد له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان دویمه غونډه ترسره کړه. تفصیل د اجملاند پر راپور کې
د تشریفاتي بحثونو وخت تیر شوی او همکاري باید عملی بڼه ولري. دا هغه څه دي چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي، ځکه خو افغان چارواکي وایي پاکستان ته د ولسمشر غنی راتلونکي سفر به تشریفاتي نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سبغت الله احمدی د سیشنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد ته ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به د عملی همکاري وخت نه وشي. ښاغلی احمدی وایي موږ له دې وروسته د تشریفاتي مسلو په اړه فکر نه کوو. پاکستانیان باید عمل وکړي. موږ په غونډو کې هم له هغوی غوښتي ژمنه یې کړې چې عمل به کوي، خو تر اوسه یې پر ژمنو عمل نه دی کړی. موږ هیله مند یو چې پاکستان به د یو ګاونډي او مسؤل دولت په توګه بالاخره پر خپلو ژمنو ودرېږي او موږ دا تمه لرو. د ولسمشر راتلونکو سفر په هیڅ ډول تشریفاتي نه دی او یو کاري سفر دی او دا یو سفر دی چې پکې موږ له پاکستان څخه پر کلو ژوند او د عمل وخت نه کوو
عمل به تعهدات پاکستان
وي ټاکل شوی افغان ولسمشر د جون د میاشتې په 28 پاکستان ته ورشي او د دې هواد ل لوړپوړو چارواکو سره وګوري پاکستان تر دې مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل ژوند د نه پوره کول لقبل له انتقادونو سره مخ شبه د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه د تاوتریخوالي کمول او د بین الافغاني خبرو په پیلولو کې همکاري هغه څه چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان پکې د همکاري شمنې کړي خو پرې درېدل نه دي وست افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند وای د پاکستان نوی ادارې د عملی همکاري شمنه ورکړي
پالیسی پاکستانی ها تغییر کړل شما شاهد
خغل احمدی وای د پاکستانیانو پالیسی بدلی شوه تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سرګندونو شاهد یی چې په وار واری ویلی افغانستان سره په سوله کې مرسته کوي موږ هیلمن یو چې پاکستانین به د اصل رښتیا هم عملی ګامونه واخلي دوی علاقه خودلی چې افغانستان کې سوله غواړي البته د پاکستان عملی ګامونه مونږ نه دي لري او دا ځلی هم ژمنه کړی
اما این بار هم تعهد کردم
د دوشنبه پورست افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستيال ادریس زمان په مشي یو هيئت اسلام اباد ته تللی و او هلته د خپل پاکستانی سیال سهیل محمود سره وکتل دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي د کابل او اسلام اباد د اړیکو خکیدل او د سولې بهیر د زمان او محمود ترمنز د بحث مهم مسایل وو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی هم د سی شنبه په شپه زادې رډیو ته ویل پاکستان ته د ادریس زمان په سفر کې په 15 کمیټو کې د همکاریو په اړه چې کار پرې شوی و بحث وشو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان لمخې د 15 کمیټو د تیر کال په جولای میاشت کې غونډه کړې و لا غیر اورسته د دوړو هیوادونو چارواکو د وګدې مودې لپاره خپل کې نه ولیدلې خود وونه مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان په مکی مکرمه خار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل او په همدې لیدنه کې د عمران خان له خوا اسلام آباد ته د سفر بلنه ومنله محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه د کار د پیلولو راهیس یو ځل پاکستان ته سفر کړي په دې موده کې کابل ته د پاکستان د رهبرانو تګ راتک هم کم شوی وو خغلی غنی د کوشنی اختر په لومړی ورځ ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو نوی تاریخي پاڼه پرانیزي او په عین حال کې بل پاکستانی مشانو سره په جدیت د سولې موضوع تعقیب کړي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د افغانستان لپاره د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد پرون بلخ ولایت تللی او هلته د افغانستان د اسلامي وحدت د خلکو د ګوند مشر محمد محقق همدارنګ د اجر د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور سره جلالی دنی کړی دی ل دغه سیاستوالو سره د خلیلزاد خبرو اجنډا د افغانستان سولې او پخلاینه و د امریکا دغه خاص استازه یک شنبه کابل ته رسیدلې او تر دې د مېلزینو افغان مشرانو او سیاستوالو سره د سولې او پخلاینې په باب خبرې کړې دي مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه باندې ل بلخ یو رپورټ را لګل
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د سه‌شنبه په ورځ بلخ ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په څرنګوالي له افغان سیاستوالو سره غږېدلی دی ښاغلي زلمی خلیزاد بلخ ته په دې سفر کې د جمعیت ګوند له اجرایی مشر عطا محمد نور او د افغانستان د خلکو د یووالي ګوند له مشر محمد محقق سره په مشترک ډول څو ساعته ناسته ترسره کړې محمد محقق د سه شنبه په مخام ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په باب د بین الافغاني خبرو د پیل په څرنګوالي د افغان سولې په باب د نړیوال اجماع په رامنځته کېدو او په هیواد کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په ترسره کېدو خبرې وکړې ښاغلی محقق ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې ډېر ژر به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو بهیر پیل شي او طالبان باید د هیواد د سیاسي وضعیت په درک کولو سره د سولې دراز خبرو ته غاړه کېږدي محمد محقق وویل په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوال ټولنې مرسته اړینه ده او په دغه هیواد کې د تروریستي اعمالو ختمېدل په دې معنی دي چې په نړۍ کې نور هیوادونو ته له دې ځایه د بشري ضد جنایتو متوجه ګواښ هم ختم شي
ولو کسانی یا کشورهایی در منطقه و جهان با هم مناسبات خوبی
کس هم کوم کسان او یا هیوادونه د سیمې په کچا یا هم د نړۍ په کچا په خپلو کې ښه مناسبات نه لري خو د افغانستان په قضیه کې چې دا په ټوله نړۍ پورې تړلې موجوده او د بشریت افراطیت او تروریزم په اړه ستونزې موجود دي ټول باید لا سره یو کړی تر څو دلته په افغانستان کې سوله تامین شي. د بلخ د پخوانی والی او د جمعیت ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور مطبوعاتي دفتر هم ازادي راډیو ته په واستولي پیام کې ویلي له خلیلزاد سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د روانو خبرو د څرنګوالي سربیره د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په باب هم بحث شوی. ښاغلی نور هیله ښوولې چې د سولې د بین الافغاني خبرو بهیر تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې بشپړ شي. د بخت ولایتي شورا مشر افضل حدید هم چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره کتلي وایي چې زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې په باب د آلمان هیواد وروستۍ هلې ځلې وستایلې. آلمان دوه اونۍ د مخه اعلان وکړ چې چمتو دی د افغانستان د سولې په تړاو د ښکېلو خواوو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربتوب وکړي. وسلوالو طالبانو د آلمان دا هڅه ستایلې خو په اړه یې مشخص دریز نه دی ښوولی. زلمی خلیزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې په وروستي ټویټ کې لیکلی چې د امریکا پالیسی دا ده چې د سولې په باب په بین الافغاني خبرو کې ښځو ته د مذاکره کوونکو په توګه ونډه ورکړل شي، خو هغه بلخ ته د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
یو شمیر حقوق پوهان وایي عدلي او قضایي بنسټونه دي پر حکومت د ادعاو په برخه کې عدالت په پام کې وساتي او قانوني برخورد دی وکړي. لدی ډلې پوند ودیر صافی او ډاکټر کبیر رنجبر ازادي رادیو ته ویل کډغه مسائل په جدي ډولونه څېړل شي په ټولنې با منفي اغیز وکړي. په دا په داسال کې د چې عدلي او قضایي بنسټونه پر حکومت د بیلابیلو شویو ادعاو له جملې اوس یوازې د ولسمشر د پخوانی سلاکار حبیب احمدزی ادعا څېړي. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
یو شمیر افغان حقوقپوهان وایي پر حکومت د لګول شویو تورونو د څېړلو په برخه کې د دوه ګونی چلند نکیږي. افغان حقوقپوه کبیر رنجبر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسونو له لوري په بیلابیلو برخو کې شوې ادعاوې باید په جدي ډول وڅېړل شي.
دا ظلم دی په دولت باندې، ظلم دی په خلکو باندې چې کوم څوک په دغه لوري کچې باندې ادعاګانې کوي او تورونه لګوي، حتی وکیل دی او ولسی جرګې د پارلمان پر جمهور باندې د خیانت تور لګوي یا د همکاري د پایش سره یا نور موضوعات چې دي، دا باید حتما سل په سلو کې باید وڅېړل شي او که افترا ثابت شي دغه خلکو ته باید حتما جزا ورکړ شي.
په ورته وخت کې بل حقوقپوه ودیر صفای بیا وایي عدلي او قضایي بنسټونه دي نه یوازې د حبیب الله احمدزي بلکې د ټولو سیاسونو اداګانې د دې لپاره جدي ونیسي چې په ټولنه کې نور خلک هم اغیزمنوي.
دا مسایل ټول افغاني ټولنه زیانمنوي او د خلکو له لوري په ټولنه کې سخت غبرګونونه راپاروي.
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسمشر د امنیتي چارو پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په ار کې فحشا او له ښځو جنسي ګټه اخیستنه روانه ده. تر دې وړاندې د ځینو نورو څیرو او کړیو لخوا هم په ځینو مواردو کې پر ارک یو شمیر دولتي چارواکو د فساد تورونه لګول شوی دي. دوه کاله وړاندې په غبرګولي میاشت کې د ولسی جرګې پخواني غړي ظاهر قدیم هم حکومت د دایش ډلې پر پلوۍ تورن کړی وو او ویلي وو چې په حکومت کې دننه یو شمیر کړي له دایش نه ملاتړ کوي. همدارنګ ولسمشیزو انتخاباتو ته نومان محمد حکیم تورسن بیا د همدې کال د جوزا په ومه لومړی میرمن رولا غنی تورن کړ چې په ارګ کې دننه د عیسویت د دین تبلیغ کوي. خود ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې پر حکومت پخوانی ادعا ځکه جدي نه دي نیول شوی چې د سیاسي رقابت لمخې شوی، خو د حبیب الله احمدزی ادعا له هغه سره متفاوته ده.
ضعیف است دولت متوانه
است. دا چې دولت کمزور یا ناتوانه دی هغه خو سیاسي داوی دي. نور خلک او رسنۍ هم انتقادونه کوي خو ترې شکایتونه نه شو کړای.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې حبیب الله احمدزی ته دوه ځلې جلبونه استولي چې د خپل ادعاو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو هغه څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی. حبیب الله احمدزی په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو هغه ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمدزی به په دې اړه سبا خپل دریځ څرګند کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتست. پروند افغانستان کرکټ بورډ په دغه اداره کې ځینې مهم بدلونونه راوستي دي. د دغه ادارې مشر عزیز الله فضلی پروند دغه بدلونونو اعلان وکړ، خو تر هغه مخکې به د افغانستان په اړه باندې د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. افغان ځواکونو په بغلان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې 40 تنه له زندانه آزاد کړي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د سیشن بی پروزویل چې ولس ملکیان او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ولس غړي د عملیاتو پر مهال له زندانه خوشي کړل. ورځپاڼې د ملګرو ملتو د تیرې میاشتې اعلان ته اشاره کړې ده چې په کې راغلي وو چې له هغو افغانانو سره بد چلند کېږي چې د طالبانو په بند کې شپې ورځې سبا کوي. د ورځپاڼې په باور ملګرو ملتو د هغو 350 کسانو له ډلې له 1400 سره خبرې کړې دي چې د اپریل په میاشت کې په روزګان کې د طالبانو له بنده خوشي شوي وو. تر دې وروسته د ملګرو ملتو په راپور کې څرګنده شوه چې طالبان له زندانیانو سره ناوړه چلند کوي. تر اتیا ډېر کسان نږدې اونۍ مخکې د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه خوشي شول. د دې زندانیانو له ډلې یو هم نورالدین نومېده چې ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو شکنجه کړی دی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د افغان ځواکونو د هلې ځلې ستایلې دي چې په وروستیو کې د طالبانو څو زندانونه مات کړي او خلک یې ترې آزاد کړي دي. جان باس د سیشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل چې طالبانو دا بندیان نه دي خوشي کړي، افغان ځواکونو له بند خلاص کړي دي. شاخلی باس په یو بل ټویټ کې د اختر په مناسبت د افغان حکومت له لوري د یو شمیر طالبانو د خوشی کېدو په اړه څرګنده کړې ده چې د یوې سیاسي حل لارې لپاره د افغانستان د حکومت د دې هڅې هرکلی کوي. د سولې په تړاو د متحد ایالاتونو بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د سولې د ولسي حرکت د نویو هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دغه حرکت شاوخوا 1.5 غړیو د می په 1.5 د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته سفر پیل کړ. د نیویارک ټایمز دا مقاله د فهیم عابد په نوم یو تن لیکلې ده. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د سولې د ولسی حرکت غړیو ته طالبانو شین چای ورکړ، ګرد ډوډۍ ورته کې شودلې او دوی ته دا دشمن یو مخ د ځانونو په څیر ښکاره شو چې په سختو له خطر ډکو لارو د سولې لپاره مزل کړی وو او طالبان هم د دوی په څیر سولې ته تشي وو. لیکوال څرګندوي چې د سولې د ولسی حرکت د غوغړیو په ورته وخت کې د طالبانو او افغان حکومت د مشانو ترمنځ دا ورتهوالی ولید چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جوړ جاړی نه کوي. ورځپاڼې د سولې د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر دا خبره راخیستې ده چې د طالبانو مشانو موږ ته وویل چې موږ به خپل خلک سولې ته وهڅوو، خو مشان مو تر هغو دا خبرې نه مني چې د دوی د غوښتنو ضمانت نه وي شوی. خیبر زیاتوی چې د طالبانو مشان یو مخ د حکومت د مشانو په څیر دي چې پر جګړې ټینګار کوي. په مقاله کې بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبري راغلي دي چې وروسته تر دې چې شپش پړاوي له طالبانو سره خبري وکړي څرګنده یې کړه چې دا خبري کافي نه دي. بیا طالبانو د افغان مشانو له پلاوي سره په قطر کې لیدو ډډه وکړه او ویل چې دوی د حکومت استازي دي او دا حکومت قانوني نه دی. طالبانو د حکومت د اساسو پر ځای له یو شمېر افغان سیاسي مشانو سره په ماسکو کې ولیدل، خو د دې پلاوی د اوربان خبرې هم رد کړه.
اوس مو هم د کرکټ په اړه باندې راپور درته چمتو کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم بدلونونه راوستي دي. یو انګریز کرکټ روزونکی انډي مولی د چیف سلیکټر یا د غوره انتخاب کوونکي په توګه باندې ټاکلی دی. دی او ورسره افغان مجاهد زدران به د ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخابوي. له دې سره ځینې نور بدلونونه هم راځي. کرام الله اکرام ته واک شو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم تغیرات راوستي دي. د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی وای د 2019 کال تر نړیوال جام وروسته به په ملي لوبډله کې هم بدلونونه راولي. خاغلی فضلی نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د افغانستان د خارج جوړولو وزیر احمد جواد پایکار په ولسی چارو کې د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل د مشرانو جرګې غړي ګلالی نور ساپی او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله تف مشال د کرکټ بورډ نوی غړی ټاکل شوې دي. خاغلی فضلی امداراز اعلان وکړ چې د غوراوی کمیټې لپاره انګریز کرکټ روزون کې انډی مولز او پخوانی افغان کرکټر مجاهد زدران د مشرانو په توګه ټاکل دي.
دغه دوه کس به اوس افغانستان سلیکشن کمیټې د پدې کې چیف سلیکټر نسته، نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي، او لاندې سلیکشن چې دی زموږ جونیور سلیکشن کې هغه به دولت خان احمدزی وي چې دوی به د ټولو زونونو په سطح باندې هم یو یو چیف سلیکټر ټاکي چې هغه د زموږ د ټولو کورنۍ کرکټ سلیکشن به دوی کې انتخاب، خو د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب چې دی هغه به انډیمول او سره پیلند لپاره مجهز دران.
د کرکټ بورډ رئیس ویل زکی انډیمولز پر دغه دنده وګماره چې بهرنۍ دی او په بې پرې ډول به پیاوړي لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي او الف لوبډلې ته وټاکي. انډیمولز د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې روزونکي او د ملي لوبډلې سرپرست روزونکي پاتې شوه دي. د کرکټ بورډ مسولین هم دا شون وایي چې د نړیوال جام له سیالۍ وروسته به په لوبډله کې هم پراخه تغیرات رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې په خوانی غړي دولت احمدزی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری کمزوري وي. نوموړي وویل چې افغان لوبډله لا هم د توپ وهنې، توپ ټولونې او یو شمېر نورو برخو کې جدي ستونزې لري او نشي کولای د لوبې پر مهال د مینوالو هیلې پوره کړي. دا تغیرات په داسې حال کې راغلي چې افغانستان دا مهال د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډلې تر دې دمه درې سیالۍ کړي او درې واړه یې بایللې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې رامنځته شوي بدلونونه به د افغان کرکټ په راتلونکي څومره مثبت تاثیرات و.
امروز حقوق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بریتانوي پولیسو د سیشن می پرس په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال الطاف حسین نیولای. د بریتانیا د میټروپولټن پولیسو د یو خبر پاڼې لمخې الطاف حسین د بریتانیا او پاکستان د ګډو څېړنو په ترڅ کې نیول شوی. نوموړی د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په خبرولو تورن دی. د ام کیو ام متحده قومي موومنت یا خوځښت د ګوند جلاوطن رئیس الطاف حسین سره له دې چې په طبیعت کې اوسیږي د سند په ایالت کې د اغیز لرونکو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. اجمل انداو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان یو بحث پارونکې سیاستوال بلاخره ونیول شو، خو په خپل هیواد کې نه بلکې په برتانیا کې. پر الطاف حسین په پاکستان کې د توندو او پارونکو ویناو تور دی. د دې تورونو په اړه څېړنې د برتانیا او پاکستان لخوا په شریکه شوې او بلاخره د لندن پولیسو د سه شنبې په ورځ نوموړی په همدې ښار کې ونیو. الطاف حسین شاوخوا شپېته کاله عمر لري سره له دې چې په تبعید کې اوسیږي د پاکستان د کراچۍ په خار او سند ایالت کې پراخ اغېز لري. د پاکستان د صدر اعظم ویس سلاکارې فردوس اشوک اوان د سې شنبې په ورځ وویل د پاکستان صدر اعظم ته مبارکي وایي ځکه د دې په وینا وتوانېده چې قانون عملي کړي.
70 سال سے
د وی په تیرو او یا کلونو کې څو پیژندل شو سیاستوالو او ځواکمنو څیرو قانون برمته کړی. صدر اعظم عمران خان ته مبارکي وایم چې ډاډمنه یې کړه قانون به پر ټولو یو ډول عمل کیږي. هغه خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې قانون به د خلکو سره متفاوت چلند ونه کړي، په کمزوري او زورور به قانون یو ډول عمل کیږي.
په
یو شمېر سیاسي ګوندونو د حکومت د یو مخالف سیاستوال الطاف حسین پر نیول کېدو غوسه شوي. یو له دوی رانا ارشد دی، نوموړی چې په لاهور کې د مسلم لیگ نواز د ګوند مشري کوي، د الطاف حسین له نیول کېدو وروسته د حکومت پر ضد د مظاهرو خبرداری ورکړی. دی وایي د ګوندونو د غړو او مخالفانو په استازولۍ زداني ونه غندم، موږ به شریکي مظاهرې تنظیم کړو او له خلکو سره به خپل یووالی څرګند کړو. کراچۍ چیرې چې الطاف حسین پراخ نفوذ لري د پاکستان یو له بډایو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د الطاف حسین سره تړلی قومي متحده تحریک ګوند په دې ښار کې پیاوړی او له اتیایمې لسیزې د کراچۍ د مافیا په سترګه ورته کتل کیږي. الطاف حسین قوي شبکې لري چې په وسیله یې کراچۍ اداره کوي او ان په تیرو دیرش کلونو کې چې په برتانیا کې وو پر دې ښار خپل اغېز ساتلی و. الطاف حسین د پارونکو ویناو په تور لنیول کېدو مخکې پر دله ګیدلې تورونه رد کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسید ویلي هغه پاکستانی سیاستوال به په امان کې نه وي چې په مالی فساد کې لاس ولري او یا حساسو مسلو ته لمن وهي. په دې موده کې پر یو شمېر نورو سیاستوالو سربیره د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم نیول شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اتل په نوم یو اوریدونکي لزابل لیکلي طالبان دي د افغان حکومت په څیر سولې ته خپل ژمنتیا وښيي او خپل هغه سخت دریس کې چې د سولو مخه نیسي نرمښت راولي. قاسم زواک لیلمند لیکلي ملکیان د بارونیو په وای بریدونکو وجل کیږي او وسلوال طالبان هم د ملکیانو په کورونو کې د سنگرونو په نیولو سره غوي واجنی. کریم شایدا د غزنی لمقره لیکلي د سولې لولسي حرکت ملاتړ د هر افغان ملي وجیبه ده، ځکه د خبره د حرکت رښتینی او د سولې ارادي واقعي تمثيلون کيده. زلاندم د غزنی لمقره لیکلي افغان حکومت باید په پټو سترګو باور نه کړي، ځکه پاکستان دوه څیرې لرونکي واده. جعفری پونو می اوریدون کې لیکلي د اشرف غنی سفر پاکستان ته ګټه نه لري. تازه خان سمسور بیا په ننګرهار کې له بیکاری شکایت کړی دی. لیکلي په ننګرهار کې د بیکاری کچه زیاته شوې او د ولایت والی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاذ زلمی خلیدزاد پرون بلخ ته سفر وکړ. هلته د جمعیت اسلامي د اجرایه رئیس عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د خلکو له رئیس محمد محقق سره د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه باندې بحث کړی. ښاغلي محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د او خلیلزاد د سولې په روانو چارو باندې بحث کړی او همدارنګه د سیمه ییزو هیوادونو همکاري غوښتي. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو موافقه لیک لاسلیک کړی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو له زندانه خوشی شوي 4 بندیان وایي د بند پر مهال شکنجه شوي او طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. برتانوي پولیسو د سشمې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال د ام کیو ام متحده قومي موومنت رئیس الطاف حسین نیولی دی. روسیا وایي پلان لري د روان کال په جولای کې ترکیه ته د 1400 په نوم د توغندیو دفاعي سیستم وپلوري. او یو لبنانی چارواکی چې امریکا ته د جاسوسۍ په تور ایران کې نیول شوی و تر خوشي کېدو وروسته خپل هیواد ته رسیدلی دی. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی او لنډ خبرونه مو واوریدل. د دوو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې پروت دی. اوس هم ورزو د پروګرام دویمې نیمایي ته. لومړی راپور مو د سولې د ولسي حرکت دی. د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د زرګونو کسانو غونډه به وروبولي. له ښاغلي خیبر سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی دي چې له خلکو سره لیدنې کتنې د څه لپاره دي او غونډه څنګه وربولي.
نور حرکت هغه درې لوري چې لیدل هغه ولیدل او نور باید حرکت پراخ کو، غټ کو، لوی کو، ډیر زیات کسان باید را شامل کو. نن یوازې د هلمند مشران مراغوشتي دي چې دوی سره سلام مشورې کو او د دوی د سلام مشورو مطابق به مخته چې بیا دوی سره توای د هغه مطابق به مخته ولاړ شو.
د استاد خبر ملمیش تاسو نور ولایتونو کې هم د جلسې کوي دا انسان په سطح باندې د خلکو سره مشورې او خبرې کوي سیری
موږ یو بل پړاو ته په طبي ډول داخل سو. اوس علاقه د خلکو ډیره زیاته سوې ده. د دنن غونډه چې موږ یوازې مشران راغوشتي او د ګوتو په شمار مشران مراغوشتي خو په خپل سری ډول اړي درې چنده زیات خلک خپل راغلي ده. په دې معنی چې خلک علاقه لري چې حرکت سره یو ځای سي یو ځای پاتې سي. نو موږ هم همدا هڅه کوو چې په ټولو ولایتو کې حلقې لوی کو، کمیټې لوی کو، کړۍ لوی کو او ډېر کسان پکښې په ځای کو.
که تر دې شاخصي خبرو تیر سو، عمومي مقولو جملو تیر سو، ستا خپله ذهن څه وایي؟ سوله به راځي؟ سوله به کېږي؟
خامخا هېڅ شی ناشونی نه دی. ډېرې سختې جګړې پای ته رسیدلې او سوله سوې ده. زموږ جګړه خو لا دومره ډېره سخته هم نه ده. زه باور لرم، زه په یو شي باور لرم، نه په نړیواله ټولنه باور لرم، نه په پاکستان، نه په نورو لورو، خو په دې باور لرم چې که خلک صادقانه راولاړ سوله فقط 10 ورځې مبارزه یې وکړله نور موږ وګټله.
اخری غړم غشتنه مو راوخم غشتنه مو صد اساس
غشتنه مو خلق تراجه ده ارزای چی دی هلته دی حلقه جوړه کی هلته دی کمیټه جوړه کی مش سره د ارتباط ونیسی چې ور سره په ارتباط سو او بل اخره یو ورس د وطن مالکیت اعلان کو او هر څه افغانان خپل وکي
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم کندهار ته ورزو. د کندهار ولایتي چارواکي وایي خاکری ولسوالۍ له ماسري خلاصه کړې ده. د چارواکو په خبره یاد ولسوالۍ ته غزیدلې لار تازه له وسلوالو پاکه شوې او اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. صادق رښتینه خاکری ولسوالۍ ته تللې هلته له خلکو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې را لېږلی.
مش په کندهار شهر کې د هوایي لیواز څخه د کندهار شمال 45 کیلومتري کې پرتی نامي ولسوالي خاکریز ته چې لوې لارې له دوه کلن ځن ورسته تازه د پوځي عملیات په محل پرانیستل سوي سفر کوو. د دغه نامي غرنی ولسوالي د لارې لخلاصون ورسته وسته چارواکو په خبره افغان ګډ ځواکونه په دغه ولسوالي کې شانې عملیات تر سره کوي او د امنیتي پوسټو له جوړېدو ورسته بي ځای سوي کورونی خپل مينو تستنوي او د شي حکومت ولي پلانونه عملي کوي. د کندهار والی حیات الله حیات پای د خاکریس په تر سره سو عملیات کې ولسوالي د طالبانو له محاصره څخه ایستلې.
د دې عملیاتو اومده مخداوه تر څو د خاکریز ولسوالۍ ته د ځمکه د لارې نه د سړک خلاص شي کم چې د ملکی کسانو په مخ باندې تړل شوی وو. بل مخداوه چې متاسفانه طالبانو د دې ځای نه د 400 شاوخوا کورنۍ بی ځای کړې وي په زور باندې او غختلې په ولسوالۍ باندې جنگ وکي. هغه بی ځای شوی کسان چې 250 شاوخوا قندهار خار ته راغلي او چې دلته بی ځای شوی هغه درګر درازي خپل کورونو کې ځای په ځای کې دریم موخه د دې عملیاتو دا و تر څو وکولای شو د خاکریز ولسوالۍ ته چې دا یو مهمه ستراتیژیک ولسوالۍ ده په دې کې پرمختیايي د معارف او په نورو برخو کې د ولسونو لپاره کار وکړو.
د خاکریز ولسوالۍ بازار خالي دی، دکانونه تړلي او یوازې د امنیتي ځواکونو ټانګونه لیدل کیږي. خلقوای وسوالو طالبانو دی ولسوالی ته ټولی غزیدلی لاری لتیرو دوو کلونو رئیسی د خلکو پر مختللی به چې د خوراکي توکو د کمش لامل سلګونه کورنۍ نور سیمه ته کډوالیس به. یو شمیر نور کورنۍ چې د وکالې په کلابندۍ او قحطی کې تیر کړی وای چې د خوراک لپاره د وریجو او وچ ډوډۍ پرته بل سن لرل.
کورونو بار در بازار سره وګړ په دغه شتو کې پرته موږ امنیت وړ نور ټول سره ورور ولا په مثلا دغه کې یو فارسان ور پیدا کړی
مانو په تلاره مرخ شانه وریدی د کوروس سیبران وریدی اندارې وریدی باغچه موج سولې خونی مګر د وس خالی پراته دي. نور شانه وریدی د شزو کالی لا سره شل
کی خاص فکریز لسانی څنګه دوه کال کې چې مور دلته نه ست دار باندې وجه تجربه داسې وچ هیڅ ته تکلیف یې مړ وس ولکه په کور کې شیل لا فوختای کوم شي خو دی وریجه یا ورته ویلی پته ولا فوختای.
خلک وای د ولسوالۍ ټول دولتي خدمتونه فعال سیوی او ارتیا ده چې دولت په بیړنی ډول روغتیاي مرکزونه او شونځي بیا فعال ولسوالۍ ته غزیدل لار هم په پخه او اساسي ډول ورغوي.
زمانم صدر محمد خکر ولسوالۍ د شغه وسیدونکو په دغه یو څور د مخکې تر دغه په دغه روجي مخکې زما زوی غزار سو لاس ماس زما زوی لاس وس داش داش کټ داش جوړ شي خور دي پر کومه خوای بوزر چیرې بوزر په چا چا ورونه شي په خانه نسته کلینیک نسته بل دګی تر سره دګی نسته. نو که دولت مو سره د دا ولس سره کوي یا ولس غواړي لا دې خلاص کی لا دې رسمه کی چې زموږ مریض دې ته ورسیږي زموږ یو کار وسی زموږ مکتب خلاص شي زموږ یو کلینیک خلاص شي زموږ دې وزیر سره دګی وکړي.
د ډیر وخت کېدی چې په کومه مشته ورځ شي مونږ نه بلورې نه دي بیخ په تکلیف او چرول البوم داس پر اورو بم راولل بلدار بنو خدا کلینیک مو دی وراره ډاکټر ست دواوی نه لرو مقصد امبولانس نسته مریض او شی چې وزای ورسو مټر او شی دغه پرګر کله کې نسته ورس نو موږ د حکومت سره ویل کوم چې د دمبر جوړ کې سړک ته جوړ کې د کلینیک ډاکټر ست دوا نسته.
په اینی وخت کې د کندهار د امنیت تعمیر رحمت الله اطرافی بیا د خاکریز لوسیدونکو غواړي چې د ولسوالۍ د امن لپاره خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل او په دې توګه په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د خوځښتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
خپل اولادونه راکئ چې تر څو لاشه موږ ستاسو په چوکړ کې اوسو او ستاسو خدمت وکولی شو. ستاسو هر سپین ږیری دا هر یو ښه عزت درلودلی شي چې بیا درې مونږ خپل دیني چې ورامه سره سرباز اسکر نه شو ویل یاد شو ویل بار مو ګیلانې ستاسو بچان به ستاسو ورونه وي ستاسو اولادونه وي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه خاکریز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. خو امنیتي چارواکي وایي د خالد سرجنوی عملیاتو کې به د وسلوالو تر ځالو ځانونه رسوي او هغوی به ځپي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم چټکتیا او همغږي همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کالیزې د شاندار لمانځلو لپاره مخکې له مخکې یو شمېر هڅې پیل شوې دي. دا چې دغه هڅې څوک مخته وړي نجیب الله الوخیل په اړه تفصیلي راپور رالېږلې. ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خپره شي.
د سه‌شنبه پر ورځ د خوست مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه په مکتبتون کې جوړه شوې وه په دې هم خبرې وشوه چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازی جریدې د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د بی اکاډمیک مؤسسه استاد نجیب الله واسق آزادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر درامنځته کولو د چنار د کلنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا فریدوې بحثونه وکړل.
خوست شمول ادبي بهیر رامنځته کول د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي په دې موارد مشورې سره شریک شوې. په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول وو چې په دې کې به د بیلابیلو مدني ټولنو ادبي ټولنو او د پانتونونو استازي به دلته شتون لري او وخت نه وخت به دوی مشورتي غونډې کوي او اطلاعات او کلتور ریاست ته به دوی ته مشورې ورکوي.
په خوست کې د فرهنګیانو یو ټولې زریمه کده و چې د فرهنګي اداره د کلتوري چارو د تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګاروي په تیرو سنه او اته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو، خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي. زاهد شاه انګار زیاتوي د خوستي فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدې د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندار او پرتمین مراسم سره ولمانځل شي. نو دا خدای چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزي مجلې سل کاله پر کېږي، نو کچېرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته دویمه دوره پیل شي، نو دا به تلپاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په صبرۍ کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو صبرۍ ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بیلابیل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي. چای ترڅنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ د نوې درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي، مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالی شیر ولسوالۍ اوسیدون کده، هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، خدای دې چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې ورسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چې کوم دي په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې پنو رسنیو کې خبره کوي.
بل لور ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جریدې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي برج جوړولو په پام کې دي. د ویل هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې
فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مينوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونیکه له ومني تاسو د خوشیو په هیله د دیونی یو بل خبرونه چمتو سوي د چې د دې په ګټه به سره وورو لکه چې تاسو خبرې په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې یعنی تقریبا په ټول افغانستان کې سخت سیلابونه را لبرانون وردل خلک وځپل کورونه کروندې خراب سولې وجاړې سوي او یا خلک د خپل کورونو څخه وتل ته ارسل نو دغه راز سړکونه او پلچکونه تخریب شوه چې دا ټول بیرته رغیدو او هم بی ځای سوي کسان یا بی کور سوي کسان بیرنیو مرستو ته ضرورت لري. په دې خبرونه کې غواړم د نورو ستونزو ترڅنګ پر همدې مسلې لړتم سو او د هغه کسانو چې په سیلابونو کې زیانمن سوي دي د دوی خبرې واورو، شکایتونه واورو او بیا به د طبيعي پیښو سره د مبارزې د ادارې د مسولینو جوابونه او د هغه خبرې هم واورو. لمړی به د خلکو تونسي په ګټه سره وورو چې ازادي رادیو ته د خپل پیغامونو لاله راستول دي. له هلمند به پیل کو.
زه احمدی د هلمند ولایت د قلعهګوست سیمه څخه تاسو سره تماس کوم. د هلمند رود زموږ ټولې زمکي ویوړلې مشته ډېر سخت تاوان راورسول. تداول اسکار کې مشته هیڅ خدمت نه دی شوی. مدارزي هم کړی دي او سراج چې آیاتان هغه دی بلې سروي هم کړی ده. خو موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته دا کیور واچوي او د دغه رود مخنیوی وکړي او د ازادۍ راډیو څخه موږ دا هیله کوو کچېرې تاسو موږ غږ خور کړي او یا تر مسؤلو چارواکو ورسوي ډېر مننه وسلام.
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدني ازادۍ راډیو سره په تماس کې ما محترم ازادي رادیو مسولینو نازما دا هله دا چې تندستان کې تقریبا دا څه د تاس دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونو وريږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه دا چې یو غننه منطقه ده او دلته دغه د بارونو وريدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلې دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زمنګ د مرکزی حکومت نه دا هله دا چې باید نورستان د ستونزو ته په کتو سره د لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره یو همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. اوس هم بعضي کارونه جریان لري خو ولې محلي چارواکو سره غو امکانات کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وزندېږي. نو زمونږ د جناب مرکزی حکومت هغه مسولین نه داهله دا چې باید پر وخت نورستان محلي چارواکو سره مرسته وشي د دې لپاره چې دغه سرکونه باید ورغول شي او خلکو ستونزې باید رفع شي.
بلې السلام علیکم. زه از لهجه د هلمند ولایت نویر د لوري څخه خبر کوم. مګره مدلته موږ ډېر چې لازم کو دی یو موږ د ټولو مضبوطه ارګانو څخه دا غوښتنه ده چې باید دغه ته د خلکو سره جدي مرسته وشي. مرسته کیږي خو اثر کسان ته نه رسیږي او په غیر بدمنه شکل ویشي.
شکایت من دادی چې موږ په سیلابو کې نوښته سوي موږ د شان تر وسه تر موږ پدې نه درکړل سوي اختر را دي تیر سو لازم شان پټسو دا مشران 2000 غوڼي ټول کړی هغه موږ پیسې هم لاړې نه خدای دی وای د کندهار والي دغه سره شریک دی دا د خلکو سره اخري نو دای موږ ما جره غدي ولکه مشي لاله دلی.
مننه کوم دوستانو. البته نور شکایتونه هم ست په همدې ارتباط خو په دې خطر چې نور پیغامونه ته هم ځای پاتاسي او خبرونه وخت کم دی نو د مو د بیلګې د مثال په ډول باندې یو څو پیغامونه راوښتل. نو اوس په افغانستان د طبيعي پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم خبري واورو چې ازادي رادیو ته د دغو سیلابونو د زیانونو او هغو کارونو په اړه کړي دي چې تر اوسه دولت تر سره کړي دي. د مرکز ما همکار نسیم شفق له شغلې نجیب آقا فهیم سره کړي ده. شغلې فهیم په لومړي سر کې د سیلابونو پر زیانونو شخیږي.
متاسفانه سش کال دغه سیلاونو د کابل میاش چې نشرو شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو هم جانی، تقریبا تر 300 کسان پورې شهیدان شوې دي په دې حوادثو کې، تقریبا تر 350 لوال کسان زخمیان شوې دي، تقریبا کورونه ورانه شوې دي چې د استفاده ول ندی، تقریبا 40 زره کورونه هم زیانمن شوې دي، مسجدونه وران شوې دي چې تعداد یې تقریبا 9 درش محراب و رسیدگی، مکتبونه نلول دي، ساروی تلف شوې دي تقریبا 14 زره پورې نه، جک پلونه ورانه شوې دي، سرکونه په کلی توګه ویلای شو چې هم جانی تلفات دلود ډیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، ډیر تلفات او ډیر زیانونه په کوم ولایتونو کې و؟ ځکه سیلابونه خو مختلفو ولایتونو کې تقریبا نږدې 150 ولایتونو کې سیلابونه جاری سول.
اگه ولایتون و چه دیر زیان منه شویدی، قندار ولایت دی، دغا فرا ولایت دی، هرات دی، پهلمن ولایت که فرا، سرپال، بغلان، بدخشان دیر زیان منه شویدی و اگه سی چه تاسو ویل تقریبا تر دیرش ولایتون و پوری دغا زیان منه شوی ولایتون نرسیجی.
خلکو تا دمرست رسول و پروگرام سنگو آیا اگه لازم کمکون خلکو تا او اگه سیمو ترسیدلی دی؟
اگه آجل کمکونو چه خلکو نیاز لری، غذایی مرسته دی و غیر غذایی مرسته دی، تر دیر کچه پوری اگه رسیده لی دی چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقدی مرسته شویدی، تر روسه تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرسته شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دقا غیر غذایی مرسته تر روسه شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وقت چه دیر کلا دخل کل خوا پتیر چه زیان وینی دقا طبیع پیخونه، اگه مطرحکی گی اگه داده چه دقا کمکونه پا شفاف دول نویشل کی گی او یا هم پوزین مواردو که حیف و میل کی گی ده سمر منعی؟
پوزین مواردی که دقا نیوکونه درست دی، مونگ لسازنده نیوکونه استقبال که و خود تلاش مکلی دی دقا کمکونه دقا سینی دی چه با انفرادی توگه ویشل شی، اگه در ولایتی کمیته تر نظارت لاندی تشکیل کی گی اگه ویشل کی گی. خب پودی ورسته که جلال ما رئیس جمهور ده هدایت پر اساس مونگ اگوی تا هدایت موار کرد چه دقا پودی تیم اونو که در مؤسسات و نمایندگان خودی در رسانه و نمایندگان پکه ووسی، در ملای مامان پکه ووسی، در محلی شوراگان پکه ووسی، چه در نظارت دیر شی، چه در فساد کچه لگوشی.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کیږي، هغه دا چې په ځینو مواردو کې چې طبي پیکي کیږي، زلزلې کیږي یا نور دغه سی پیکي، تاسو سروي کوي کومک هم ډیر وروسته، مثلا 40 ورځې وروسته، 2 هفته وروسته، یو میاشت وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجل کومکونو ته په تیر خیمو غذایی موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل شدید دادی چې په افغانستان کې زیانمن شوی خلک ډیر دي، مهاجرین دی چه له بهار نه راغلی دی، دغه د جګلې بي ځای شوی خلق دی چې راغلی دی، او د طبي پیخو حوادث زیانمن شوی خلق دی. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی، هر څوک ادعا کوي چې دادی زینو ځایو کې دغه فاصله ډیر دی، جغرافیایي مشکلات دی، هغه عاملونه دی چې دغه پروسه لک طولانی کوي، خو مو تلاش کوي چې دغه فاصله کوتاه شي.
فهم صاحب، بل موضوع هغه دا چې تر ډیره داسې ښکاري چې د پیښو په وړاندې ستاسو عمل کرد و کنیشي دی، خبرګون دی، یعنې وروسته له پیښې تاسو اقدام کوئ، ولې پیشګیرانه او له مخکې اقدامات نه لرئ؟
دغه نیوکونه دغه تر ډیره کچه درست دی، خو مونږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمالی پکې دي هغه مشخص وشي. دغه تکثیر مو وکړ، کمیته ولایتی ته مو ولېږل چې د هغه پر اساس خلکو ته آگاهي ورکول شي و هغه آسیب پذیر ځایونه چې دي هغه تشخیص وشي، وقایوي تدابیر ونیول شي. خو دغه مهم دادی چه دغه آسیب پذیر مناطق ده انکشافی په برنامه کې دغه 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 په نظر کې ونیول شي، تلاش کوي چې دغه دغه کار د سکتوري وزارتونو په همکاري دا کار به هم وکړي.
ښاغلی وزیر، تاسو هم پوهیږئ چې وقایه یا پیشګیرانه تدابیر یا اقدامات دا هم ارزانه دي هم اسانه. آیا لپخوا سره کوم تغییر راغلی دی؟ مثلا داسې ځایونه شته دي چې هغه خطر سره مخامخې په ځینو سیمو کې، او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي یا پیشګیرانه اقدامات هم کړي؟
سمو کړي دي، خو دغه دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري. سه ډیره کارونه ضرورت دي چې باید وکړي، او سه دغه بودجه ای محدودیتونه لرو چې هغه تلاش کوي چې که هغه برطرف وشي دا کارم به وکړي. تقریبا هغه پروژه چې تر اوسه مستقیما د وزارت لخوانه عملی شوی دي و د مؤسسات لخوانه عملی شوی دي، تقریبا تر 300,000 کسان تر اوسه مسئول شوی دي، یعنی د طبیعی پیخ و پرولانده. خود دقیقا تلاش کهوی چه دقیقا پروژه توسعه پیدا بود.
حتی پا کابل که هم مثال برکو ده، کابل سیند، حتی هم پا دقیقا رسته سیلاوونو که خلکو تا زیانو نوارده ول پوزین مواردو که حتی خلک دیتا مجبور است ول حکومت هم اعلامی ورکده چه سیند تا نگده سیم پریگ دهی. دا سیم معلومی که چه اقدامات لازم ندی سیوی؟
آقا واقعا آقا تدابیر چه متناسب نیاز تا متناسبی شوی نیدی. خو لدی حادثه نوروسا جلاد ما رئیس جمهور یو هدایت ورکل دغه الوندو اداری ته چې یو جامع طرحه تدوین وکي و آقا عملی وشي چې سه اقدامات شروع شوی دی. خو یو خبر دا هم دی چې خلکو هم دغه سه کارونو چې په انفرادی توګه باید وکي آقا هم کلینی دی، یعنی دغه مشترک مسئولیت دی، دولت او د خلکو، خصوصا اغه زایونه چې د سیند ته نږدې دي، د اغه زای ته د شهرکونه جوړول، کورونه جوړول، حتی د سیند په بستر کې دغه کورونه جوړوي، اغه یو بیدیاتی د خلکو له خوا هم شوې دي. خدای دې وکړي چې د جامد طرح په چوکات دغه یو اساسي لار د مشکل د پاره پیدا وشي.
او وروستۍ پوښتنه، وزیر صاحب، په مجموع کې د وروستۍ سیلابونو لامل په مجموع څومره زیانونه خلکو ته اوښتي دي، مالی زیانونه؟
یو ابتدایي ارزیابي چې شوی دي تقریبا، یعنی خسارتونه ډیر دي، تقریبا تر یو نیم میلیارد ډالر پورې دغه مالی خسارتونه رسیږي.
نو تاسو اوس دومره پیسې خو نه لرئ، حداقل هغه ابتدایي اقدامات لپاره بیا څنګه کوئ د مالی منابع؟
اغه عاجل مرستو د پاره بودجه دی، خو اغه اساسی کارونو د پاره ولاندیزونه دی کابینت چې سکتوري وزارتونو ته وظیفه ورکول شي. و جلالت ما رئیس جمهور هم ویلی دی چې مونږ غالي نورو پروژه نه دغه چې د بودجه مصرف توان نه لري، اغه پیسې انتقال وشي، اغه زیانمن شوی خلکو ده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي، او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
وعده دادی چې یو یې استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکړو چې هغه اصلي مستحقینو ته ورسیږي. بل تعهد مو دادی چې دغه فاصله چې د زیانونو د ارزیابي د پاره دی هغه کوتاه وشي، چې سه وقایوي تدابیرونه چې دي هغه جدي ونیسو، و هغه د پاره تلاش وکړو چې بودجه پیدا وکړي چې دغه په اساسي توګه د خسارتونو مخنیوي وشي.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیمو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به پر نورو ستونزو ستاسو راغلي پیغامونه په کډه سره واورو.
السلام علیکم. روجان المرز د هلمند ولایت نوی پولیسوالی کې د غوښتنې ستاسو د کمربند صحیح پوسټیری دغه غیر قانوني دغه ملکیان خلکو د مشروانو څخه پیسې اخی، او نه هیلو لرو چې دغه د دغه خیایي ته کې یا دغه کار باندې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نصرت کندهار څخه زحمت کوم. ما پر اول د ټول حضرت کې دا اوسنی اکثر نکمرغه د سی پر ټول منیا پر مسلمانانو خصوصا پر افغانانو الله دې سول راوړي او دې وطن ته تاسو ته دا خواستې د ټول د دې د له سچا را چې نه نه وربانو کې بس دې بالا دې ته د ایمان کې بالا د ټول میرا دغه دغه د بل فلم سلمہ جنگری والسلام
السلام علیکم ز جہاد اللہ خبر کوما د میدان وردا غنام د سید آباد نو سوال مربوطه ما دلتا تعلیمی تربیته تاسو تماس کې ما دلتا مهم سمها مها پای دی د اختر پښپا من چکن دے روشن پای اوس وزول طالبانو امن دې زیات تون سره مخیو زر تر زر زمغه مو خړل شي والسلام
السلام علیکم محمد کبیل شیدم د پکتیا دی جانشیل ولسوالی د کوټکیت کلینا ستون زما دا چې دی جانشیل د چمکنی غزدل لار بیخی خراب ده دی تګر تګنا ودل ده د دولت نه مغختنه ده چې د سرک ته پوره توجه وکي والسلام بسکرام
مننه کوم دوستانو چې پیغامونه مو مشتره استولې و مو ژم د دې په امانه تر تخبره کړ د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره تر بل خبرونې پر خدای سپارو الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 3 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5